دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته اوسل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د بیلابیلو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیوي مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سګنۍ سرشمیرنې پر اساس د حلقه بندۍ وروستی نوملړ اعلان کړی دی. د پاکستان د یو پوهنتون شپږو استادانو د بې اسناد افغانانو ایستلو پر ضد په سپریم کورټ کې غوښتنې لیک دایر کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو غوښتي دي چې د پوځي عملیاتو تر بیا پیلولو مخکې دې په غزې کې د ولسي وګړو لپاره خوندي ځایونه مشخص کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سګنۍ برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي اسمبلیو د وروستیو حلقه بندیو نوملړ خپور کړی دی. کمیشن پرون په بیان کې وویل چې د انتخاباتي حلقو د ابتدایي فهرست په اړه د شکایتونو د حل کولو عمل یې سرته رسولی دی. په پېښور کې د کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې ویان سهیل احمد بیګام مشال راډیو ته وویل چې د فبروري 8 عامو انتخاباتو لپاره تیاری روان دی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان دے طرف نا دراتونکی عام انتخابات دے پارا تیاریانی زور و شور سر جاری وی. انتخابی فہرستوں نے پرنٹ شوی دی او دا حلقہ بندو حتمی فہرست چلے دا پکیوں یو اہم قدمو دے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذمہ دارو شامل ہو نغم سر تا اور سیدو.
د پاکستان ولسمشر په اګست کې د هیواد قومي اسمبلی ړنګ کړه چې تر هغې وروسته لنډمهاله حکومت جوړ شو. د 2023 زیږیز کال د سرشمیرنې له مخې د پاکستان آبادی څه باندې 241 میلیونه ته رسېدلې او همدا لامل و چې انتخاباتي کمیشن یې پر اساس په اګست کې د نویو حلقو جوړولو د بهیر پیلولو اعلان وکړ. ټاکل شوی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نن سبا د مشرتابه ټاکلو لپاره انتخابات وشي. د تحریک انصاف وکیل علی ظفر پرون مشال راډیو پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن د ودانۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ګوند مشر عمران خان د قانوني ستونزو له کبله په انتخاباتو کې نشي نوماندی دی. د زیاته کړه چې همدا لامل دی چې قانون پوه ګوهر علی خان د تحریک انصاف د لنډمهالي مشر په توګه نوموي. په اسلام آباد کې د اسلام آباد په اوبخی په اگست کې د اسلام آباد د یو عدالت عمران خان د توشخانی په قضیه کې تر 50 کلونو پورې د هر ډول ولسی څوکۍ لپاره نه اهله کړی وو. ورسته د اسلام آباد های کورټ په هغه مقدمه کې د عمران خان د 3 کلن بند سزا وځنډوله خو هغه د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی. نوموړی پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 23 تحریک انصاف ته په 6 ورځو کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر وکړ او زیاته یې کړه چې که داسې ونه کړي نو د پاکستان په ټول ټاکنو کې به ورته د کرکټ د بیټ انتخاباتي نښه ورنه کړي. د پنجاب د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز یا لمز شپږو استادانو له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی. د هغو ښوونکو وکیل میا سمیودین پرون د غوښتنلیک ترجمه کولو وروسته مشال راډیو ته وویل چې د بې اسناد افغانانو ایستل د پاکستان د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ضد عمل دی نو ځکه د سپریم کورټ د حکومت پریکړه لغوه کړي. د پاکستان په سپریم کورټ کې تازه غوښتنلیک پر داسې مهال دایر شوی دی چې پرون له هغه هیواده د بې اسناد بهرنیانو چې لوی اکثریت یې افغانان دي د ایستلو میاشت پوره شوه. په همدې حال کې په کراچۍ کې د بشري حقونو وکیلې منیزې کاکړې مشال راډیو ته ویلي دي چې ټاکل شوی سند های کورټ نن د افغانانو د ستنولو خلاف او بندي کډوالو ته د قانوني خدماتو ورکولو په اړه د یو بل درخواست اوریدنه وکړي. د پاکستان لنډمهاله حکومت وایي د بې اسناد بهرنیانو ایستل یې د ملي امنیت په ګټه دي. د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي د نومبر پر 9 د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته وویل چې تر اوسه څه باندې 400,000 افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال تر پای پورې به د بې اسناد بهرنیانو د ایستلو بهیر بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر اسرائیلو ټینګار کړی دی چې د خپلو پوځي عملیاتو تر بیا پیلولو مخکې دی په غزې کې د فلسطیني ولسي وګړو لپاره خوندي ځایونه مشخص کړي. نوموړي پرون په تل ابیب کې خبریالانو ته وویل چې اسرائیل باید د ولسي وګړو د خوندیتوب په داسې بشري پلانونه عملي کړي چې ورسره د بیګنا فلسطینیانو نوره مرګ ژوبله کم تر کمه وي. نوموړي وویل چې په هغو پلانونو کې د جنوبي او مرکزي غزې داسې برخې او ځایونه مشخصول شامل دي چې خوندي او د جګړې لکرخې لري وي. بلینکن دا څرګندونې په غزې تړانګه کې په جګړه کې د وقفې پر اوومه ورځ وکړې چې پر مهال یې د فلسطینیو زندانیانو په بدل کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. او سم ورزو لومړی رپورت ته د پاکستان انتخاباتي کمیشن له سګنې برېښنایي سرشمیرنې سره سم د نویو حلقو ورستۍ نوملړ اعلان کړی دی. په پېښور کې د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې ویاند سهیل احمد بیګا مشال راډیو ته ویل چې کمیشن به اوس د فبروري پر اتمه د کېدونکو عامو انتخاباتو لپاره نور اړین پړاوونه ترسره کوي او بیا به مهالویش اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې کمیشن د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې انتخابات ښایي وځنډیږي. غلام غوث له پېښور رپورټ راستولی دی.
د نومبر په 13مه نیټه انتخاباتي کمیشن په ویب پاڼه د خبره کړي تفصيلاتو ترمخه په ټول هیواد کې د قومي اسمبلی د 268 عمومي نشستونو حتمی حدبندیان د نوي ډیجیټل سرشمیرنې مطابق شوې دي چې پکې د پنجاب یو سلویخت د سین یو شپېته د خیبر پښتونخوا 15 سلویخت د بلوچستان 14 او د اسلام آباد د وفاقي سیمې 3 د قومي اسمبلی حلقو باندې به عام انتخابات کیږي. په صوبایي اسمبلیانو کې د پنجاب په 299 د سند په 113 د خیبر پښتونخوا په 115 او د بلوچستان په 150 عمومي سوکو د عام انتخاباتو لپاره نوي حتمی حدونه ټاکلې شوې دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نوي سرشمیرنې مطابق د حلقه بندیانو عمل هم سر ته ورسېدلو او د روانو عامو انتخاباتو لپاره نورې تیاریانې هم روانې دي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د طرف نه د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تیاریانې زور او شور سره جاري وي. انتخابي چې کوم فهرستونه دي اغا پرنت شوی دی او د حلقہ بندو حتمی فهرست چلے نو دا پکې هم یو اهم قدم د الیکشن کمیشن اف پاکستان په ذمہ دارو کې شامل وو. نغم سر ته ورسېدو بس خو دا چې کوم د ریټرننګ افیسر یا ډیسټریکټ ریټرننګ افیسر دا غي تقرری او به دا غي ټریننګ دا غي مرحله باقی دا او پسې به چې کوم د شیډیول اعلان څنګه وشي نو دا یو ترتیب سره به دا کار بیا ان شاء الله په خپل ټایم باندې ته شیډیول مطابق مکمل شي.
د پروري پاتمه نیټه د اعلان شوی را روانو عامو انتخاباتو لپاره د ټاکنو د کمیشن د چارواکو په وینا تیاریانی روان دي. خو په ځینو پاکستانی رسنیو کې اوس هم د داسې اندېښنو سرګندونه شوې ده چې ګواکې را روان عام انتخابات به نور هم د ځنډ ښکار شي. خو د انتخاباتو کمیشن د نومبر په 9مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې د راتلونکو عامو انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه راپورونه بې اساسه او گمراه کوونکي دي. د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوي سره په مشوره د راروانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده او د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د اپیلونو په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی وو چې په 8مه فروری دی دا خبره یقیني کړي چې هم په دغه نیټه په هیواد کې نوی عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نشي. خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د عدالت د امر وروستو هغه فکر نه کوي چې ګنی یو ځل بیا به انتخابات د ځنډ ښکار شي.
کدا کارو شي نو ډېر یو غټ هیجان به پیدا شي. سیاسي جماعتونو ډېر سخت مخالفت کوي. سپریم کورٹ تک څوک لاړ نو سپریم کورٹ نوم دا توقع ده چې د دې خلاف په فیصله راځي او فیصله به دی چې په وخت کم ټاکلی وخت چې دی 8 فروری په هغې باندې الیکشن وشي.
په اګست کې د قومي اسمبلۍ د تحلیل کېدلو وروسته په 3 میاشتو کې دننه په دې وجه عام انتخابات ونه شو چې د میا شهباز شریف په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړې وه او د هغې وروسته انتخاباتي کمیشن ته د نویو حلقه بندیانو کار ور په غاړه شوی و.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د هغو رسنیو پر ضد اقدامات کوي چې د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه ناسم خبرونه ورکوي. کمیشن د نومبر پر 9 په بیان کې ویل چې د انتخاباتو ځنډیدو په اړه د ځینو رسنیو وروستي خبرونه ناسم او بې بنسټه دي. بیان وایي اوسمهال د انتخاباتو لپاره تیاری روان دی. البته په همدې حال کې په کمیشن کې داسې درخواستونه دایر شوي دي چې پکې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه شوې ده. نور د راشد خټک په رپورټ کې
الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو د ځنډیدو خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې د هغه ټلویزیونونو خلاف کاروایۍ لپاره به پیمره ته رجوع کوي کوم چې انتخاباتو د ځنډیدو په اړه بې بنسټه خبرونه خپروي. د الیکشن کمیشن ویان هارون شنوري په 9 نومبر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي او فهرستونه د چپ کېدو په حال کې دي. ځینې سیاسي ګوندونه هم انتخاب لري چې انتخابات به په خپل وخت ونه شي. سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلو چې الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. د ملک په ډېرو سیمو کې په فروری کې واورې کېږي او خلک تر پولنګ سټېشنونو نشي تللی. خو کله چې مشال رډیو د جمعیت العلماء اسلام یو مشر حاجي جلیل جان نه دغه پوښتنه وکړه نو ده وویل
سوال جڑی گی الیکشن کمیشن نا مغاد جمعیت علماء اسلام عہدیداران یا عاملہ یا شورا یا عمومی یا زمون مرکزی قائدین کل ہوں دا الیکشن دا ملتوی کے دو مطالبہ نہ کرے بلکہ زمون تاریخ سرو کال چلے دو آغا الیکشن دا پارا ہو.
دا جمعیت علماء اسلام او دا نور گندون دا موقف پارا پا پیخور کے تجزیہ نگار او دا جی این این ٹی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رڈیو تا اویل
دا غی بنیادی دا ٹولو نا خٹا وجہ چلا نا سیکیورٹی صورتحال بلکہ پیو محفل کے پلا حوالہ مولانا فضل الرحمان دا ورکوله چې د ډیر اسماعیل خان د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم شران دی فیصل کونډي سي چې د هغه سره په یو محفل کې ناشته وشو او د محفل په وړاندې هغه ته پوښتنه وکړه چې آیا فیصل کونډي سي په خپل علاقې کې کمپین کولی شي. دغه جواب په نفي کې او دغه شان هم مولانا صاحب د نکرم خان دورانی نه او د شیر اعظم وزیر نه د پوښتنه وکړه دغه جواب هم په نفي کې. نو د ټولو نه غټه وجه چې دا هغه د سکیورټي صورتحال له موږ ګورو چې دا صورتحال ورځ په ورځ خرابېږي.
په 9 نومبر د بلوچستان د اوسیدونکو لخوا دوه درخواستونه هم الیکشن کمیشن ته وړاندې شو چې د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه یې کړې ده. په یو درخواست کې چې د کیچ ضلع یو کونسلر مینه مجید لخوا شوې ده ویل شوي چې په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. په درخواست کې ویل شوي چې په بلوچستان کې په تېرو 3 میاشتو کې د ترګرۍ 1 شپېته پیښې شوې دي چې 2 کسان پکې وژل شوي دي. نو په داسې حالاتو کې د انتخاباتو کول ګران دي. بل درخواست ته کله سیف الله اوسیدونکو ورکړې ده او ویلي دي چې په فروری کې په ډېرو سیمو کې واورې کېږي او انتخابات کول ممکن نه دي. په درخواست کې تر مئی پورې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه شوې ده. د الیکشن کمیشن د ویان د بیان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک مشال رډیو ته وویل د یو سوال په ځواب کې چې د الیکشن کمیشن د واضح اعلان او د نوي بیان به وجود خلک ولې د انتخاباتو په اړه شکمن دي د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ پنجاب صوبایي صدر جنان افغان مشال رډیو ته وویل
واقعتا هم ملکي د الیکشن په والا ډېر یو غیر یقیني صورتحال دی. دغه وجه چې ډېر واضح ده هغه دا چې نگران حکومتونو چې کم کار وي زمونږ په دې ملک چې کم نگران حکومت دی نو هغه دا غیر نه ډېر گوا سرغړونه کوي بقاعده لګیا دی پالیسیان جوړی د دوی د دغه پریکړو یا د دغه غیر آئینی او غیر قانوني کارونو په نتیجه کې نه یوازې دا چې د الیکشن په والا غیر یقیني صورتحال دی بلکې سیاسي طور هم گوا غیر یقیني صورتحال دی.
سمو د وړاندې د سپریم کورٹ چیف جسټس قاضی فیض عیسی هم د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه په خبرونو او تجزیو ناخواخي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې ژورنالستان باید دا خبرې په ټلویزیونونو کولو په ځای د خپلو مېرمنو سره سره وکړي. په اسلام آباد کې تجزیه نگار او د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې حالات او د نگران حکومت اقدامات ژورنالیستان مجبوروي چې دا خبرې وکړي. د پدې حق له مشال لډیو ته وویل
دا خبرې روانې دي. 13 ورځې فیصل باوړه چې فقیر وزیر پاتې شوی دی د پی ټی آی په تیر حکومت کې هغه دا خبره کړې وه او په جاري ویلو چې الیکشن اوزنډولې شو نو دا به د پاکستان د اولس په ګټه دا کار. نو داسې خبرې روانې دي دا اقدامات ګورو د موجوده انتظام نو دا خو ښکاري داسې چې دا د اوږدې مودې لپاره دا انتظام لکه لګي چې جوړ دی.
دا یادونه ورده چې په لومړي نومبر سپریم کورټ ته تحریک انصاف، سپریم کورټ بار اسوسیشن او نورو تنظیمونو او ګوندونو لخوا ورکړل شوو درخواستونو د اورېدو په مهال الیکشن کمیشن ته حکم کړی و چې د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. په ځواب کې الیکشن کمیشن د نوې سرشمېرنې مطابق حلقه بندۍ کولو او فهرستونو چاپولو لپاره د وخت غوښتنې نه پس 16 فروری د انتخاباتو د نیټې په توګه سپریم کورټ ته وړاندې کړه. خو د چیف جسټس په حکم یې د صدر ډاکټر عارف علوي سره مشوره وکړه او د هغې وروستو د انتخاباتو لپاره 8 فروری د حتمي نیټې په توګه اعلان کړه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجا،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
ټاکل شوی چې سبا د پاکستان تحریک انصاف د مشرتابه ټاکلو لپاره د ګوند دننه انتخابات وشي. د هغه ګوند وکیل علي ظفر پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن له ودانۍ بهر خبریالانو ته وویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د قانوني ستونزو له کبله په ګوندي انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی. نوموړي زیاته کړه چې همدا لامل دی چې بیرستر ګوهر علي خان په لړمحالي ډول د ګوند مشرۍ څوکۍ ته نومول شوی دی. شنونکي وایي عمران خان ځکه ګوهر علي خان نومولی دی چې هغه قانون پوه دی او بل ښایي پر نورو سیاستوالانو یې پوره باور نه درلود. شبیر احمد جان له پېښوره.
د نومبر په 1 په اسلام آباد کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن دفتر بهر میډیا سره خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل بیرسٹر علي ظفر دا خبره تکرار کړه چې عمران خان په توشخانه کیس کې مجرم ګرځول شوی وو او دغه انور تورون لوجه اوس هم بند دي. ځینې قانوني ستونزې لوجه هغه د پارټۍ دننه ټاکنو کې برخه نشي اخیستلې. خوای د بیرسٹر ګوهر خان نوم یې د ګوند چیرمنشپ لپاره ورکړی دی. دا چې د پارټۍ دننه ډېر سیاسي مشران پخوانی د پارلمان غړي موجود دی، نو ولې د کم سیاسي مشر پر ځای یو وکیل؟ نو شنون کې او خبريال شوم شاهد وای چې دا سې ښکاری چې د عمران خان په چا باور نشته دی.
زمان نظر دار چې عمران خان اعتماد نشته په خلکو، هغه سره ټیک تر سره ډیر زیات پو خلکو، دغه نږدې خلکو خدای په چا اعتماد نشته. نو ځکه یو ناشنا سړی چې کوم دی نو هغه په خپل ځای باندې راوستو ټیک په دې باندې هغه خپل پارټي تر ډیره حد پورې متحد وساتي. دا یو خبره ده. خدای چې گوہر بترسو پوری دا اسٹیبلشمنٹ دباؤ برداشت کی.
اسلام آباد کے دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وکیل قیصر خان وائی چې عمران خان دا بیرسٹر گوہر خان نم زکا ہم ورکڑی چې دا وقت دیکھ پل ہم او دا دا گوند ہم پا قانونی ستونزو کرا گیر دی. نیا وجہ دا ہم کے دیشی
دا سر خوچ سونم سیاسیان دی یا سیاسی مرگری دی نا اگر دا یو پارٹے دا بل پارٹے افیلیشنز دا شزون اشتا بیا دیم دارا چې اسٹیبلشمنٹ ہر چاہتا یو ایکسس ہم شتا یو لنک ہم شتا نا اگر بیا سیس کی گوری چھے دا دغا سوک پکار دے یو چھے بیرسٹر گوہر چرے دیرا بیرسٹر اعتزاز احسن رائٹ ہینڈ دے حالات کا ہر سنگ رہشی ہو ہر سے بھی دے با دا قانون مطابق چلی او دے خرسی دو علام نہ دے او دے ٹریٹی دو علام نہ دے نا اگر دا گوری رائٹ لیفٹ دے چھے اچھا اعتبار کولیشن چھے سو کے فردر کیری کولیشی.
بیا پا پی خور کے شنون کی خبریال محمود جان بابروائی چھے دا حکومتی ادارو دا فشار نہ بچ کے دو لپارا عمران خان او دا گوند حاصل کوی چھے دا گوند بس جا تو سوکو وکیلان وٹا کی.
پاکستان کی ہر قسم شعبے والا کس یا بل چتم کے کاروبار کی اغنی والے کی دیش اور سبخت پارا بے سوجی ہم پا قید کیا چولے کی دیشی خود وکیلان پا اڑا بانے دا شیز لڑیر کام دے مزم پا خیال بانے دا پارٹی سٹریٹیجی جوڑا شوی دا چھے کہ وکیل بانے سم کی سمی خوچی اغنی والے کی گی نو نور وکیلان اور سر ادری گی کم خلق قانون بانے عمل درامت کی یا پولیسی یا نور اداری وی اگر دی خبرو تا خیال ساتی وکیل بانے چلا سا چھے نو دیر زیاد خیال ساتی مزم پا خیال بانے زکا دا وکیل دی وقت دا تحریک انصاف پا مشرانو کتاب سلک زیاد کاری.
الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف تا امر کرے چھے شل ورزو کی دی دا پارٹی دننا الیکشن وکڑی کنی دی براتون کی ٹول ٹاکن لپارا دا بیڈ نخا خستو لپارا نا اہل وگرزو لیشی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي. د پنجاب د لاهور یونیورسټي اف مینجمنت ساينسز یا لمز پوهنتون شپږو استادانو په سپریم کورټ کې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد غوښتنلیک دایر کړی دی. د هغو استادانو وکیل پرون مشال راډیو ته وویل چې د حکومت پریکړه د پاکستان د آئین او نړیوالو قوانینو ضد ده، نو ځکه دې عدالت رد کړي. په همدې حال کې په سند کې د بشري حقوقو یو وکیل وایي چې د هغې صوبې عدالت هم نن د یو بل درخواست اوریدنه کوي چې د افغان کډوالو لپاره جوړې کمیټې دایر کړې ده. د پاکستان حکومت وایي ټول بې اسناد بهرنیان چې لوی اکثریت افغانان دي له هیواده باسي، ځکه چې دا کار یې د ملي امنیت په ګټه دی. نیاز علي تفصیل لري.
د لاهور یونیورسټي اف مینجمنت ساينسز یا لمز د شپږو پروفیسرانو وکیل میاس سمیع الدین ایډوکیټ د نومبر په دیرشمه مشال لیډیو ته ویلي د پوهنتون د استادانو لخوا سپریم کورټ ته خواست کړي چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د افغان کډوالو وستلو کومه فیصله کړې ده دا غیر آئینی ده. د پاکستان آئین هر چاته تحفظ ورکوي.
مونږه پټیشن فایل کړی دی سپریم کورټ کې. دا پټیشن د لمز استادان دي د دې طرف نه فایل شوی دی او د افغان ریفیوجیز په بهاف باندې. او موږ دا سوال کړی دی چې کم دا د فیډرل ګورنمنت او پروینشل ګورنمنټس دا فیصله ده چې ټول ان ډاکومنټډ افغان ریفیوجیز به ډیپورت کړي، هغه غیر آئینی دی او د بین الاقوامي قانون خلاف دی. او موږ دا غوښتنه ده چې سپریم کورټ نه چې دا د فیصله په دی کې وکړي چې دا چې کم ډیسیژن دی نل ان وایډ دی ډیکلیئر کی ان کانسټیټیوشنل دی.
ایڈوکیٹ میاں سمیع الدین زیادہ کڑی سپریم کورٹ تے خواست کڑے دے او نن دے دسمبر پلومبلے نیٹبا معلوم شی چی دا دوی خواست دا اوریدن دا پارا منظوری گی او کنا. نموڑی زیادہ کڑی افغان کڈوال دا پاکستان وگڑی ندی خو بیا ہم دوی بشری حقونا لری. دا پا دا سی حال کی چی دا پاکستان نگران حکومت دا نومبر دا لومبئی نیٹینا دا بی اسنا دا افغان کڈوالو دا استلو بہیر پیل کڑے دے او تر وس پوری لسکون زرا افغان کڈوال بیرتا افغانستان تا ستان شوی دی. دا لمز پوہنتون دا پروفیسر سرانو د خواست نوړاندی په سند صوبه کې د افغان کډوالو د حقونو د پاره جوړې ګډې کمیټې هم سند های کورټ ته خواست کړي وو او د نومبر په اتمه دغه خواست بیا عدالت واپس کړي وو او ویلی وو چې خواست د اوریدنې وړ نه دی. خو د ګډې کمیټې غړي او وکیل قانون پوها منیزا کاکړ د نومبر په دیرشمه مشال لیډیو ته ویلي دوی ته د دریو اونو وخت ورکړی شوی وو چې دغه خواست بیا جمع کړي. دوی بیا دغه خواست جمع کړي او نن د دسمبر په لومړۍ نیټه پرې اوریدنه کیږي.
په دې حق باندې په یو دسمبر باندې به بیا په سند های کورټ کې په دې باندې اوریدنه کیږي. په کوم کې چې موږ د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې کوم ډیپورټیشن چې کومه پالیسي ده یا کومه پریکړه چې د دې نگران حکومت کړې ده دا د دې نگران حکومت مینډیټ نه دی. او په دې کې موږ دا هم غوښتنه کړې ده کوم افغان کډوال چې په ډیټینشن سینټر کې دغته باید د وکیل حق ورکړل شي.
منیزا کاکړ زیاته کړې دوی سند های کورټ نه په خواست کې دا هم غوښتي چې کوم افغان کډوال نیول کیږي په دوی کې ډیرو سره قانوني اسناد وي خو هغوی بیا دغه اسناد د ثابتولو لپاره قانوني لار نه لري، ځکه دغه کډوالو ته د قانوني مرستې اجازه هم ورکړی شي. د لمز پوهنتون او کراچۍ کې د ګډې کمیټې په څیر په اسلام آباد کې سیاسي، مدني او د بشري حقوقو فعالان هم سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې د نگران حکومت د کډوالو ایستلو پریکړه دی ودروي. یاد خواست د سپریم کورټ رجسټر اول واپس کړی وو، خو وروسته د نومبر په شلمه سپریم کورټ په چمبر کې دغه خواست اوریدلې او په پرانستی عدالت کې د اوریدنې دپاره منظور کړی وو. د پاکستان حکومت چارواکي پرله پسې د کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع کوي او وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا وکوي چې هلته امن راغلی، ځکه دا خلک تی نور پاکستان پریږدي او خپل وطن ته دی لاړ شي. د نومبر په 24 د پاکستان د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي لا انډیپندنت اردو سره په خبرو کې ویلي پراتونکو یو میاشت کې دننه بعد کډوالو ایستلو عمل سرتا ورسی. یو شمیر سیاسی، مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه دی بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناده بهرنیانو ایستلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دې کار ته دوام ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو هر اورز د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شویو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو عمل روان دی، په پېښور کې یو شمېر افغان کډوال د بېلابېلو وجوهاتو پر اساس هیواد ته د ستنېدو په اړه اندېښنې لري. ځینې افغان کډوال وایي هیواد ته ستنېدل یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. ځینې نور بیا وایي چې په افغانستان کې مناسبې کاري موقع نشي موندلی. د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې لکونه بې اسناده افغانان هیواد ته لېږدولي دي. د فرهاد شینواری رپورت د بغلان ولایت ته اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
فیروز نومېده، دېرش کاله نو هغه په محلي پولیسو کې و. بیا طالبانو هلته ګیر کړه، نو چې ګیر کړه دی بیا ډېر ویشتی و. بیا تقریبا چې دی په داسې یو کمپله کې تاو کړی و، بیا ډکسن پورې تړلی و، ډېر کش کړی و پیکا پورې.
دا د بغلان درې دېرش کلن محمد اقبال دی او مشال ریډیو ته وایي چې کله په کال 2021 اگست کې په افغانستان طالبان واکمن شول، نو په هغې وخت کې کشر ورور وژل شو او دوی پاکستان ته کډه شول او دلته اوس خواري مزدوري کوي خو کوم ډول اسناد نه لري.
بیا په مغه سقوط کې پسې راووتلو، راغلو همداسې یو شی هم راسره نشته. بس دغه کورنۍ دغه رزق دی، نو چې بس دغلته ګټو. نو دلته واس د حکومت دی، دا پولیس دی راوتلی، کله کته تې منډې وهو، کله دکان کې تېنه پټ سو، کله چېرته پټ سو. دې ته حیران یم زه څه باید وکړم، که اوس مونږ وایو چې نسیار له مونږ ټلیفون کړی، اوس نه پوهېږو څه وکړو. مشکل دی، نو چې برځې نو پرېږدي.
په پېښور کې میشت ځنی اسناد لرونکي کډوال هم شکایت کوي چې اوس یې ژوند کړاو سره مخ شوی او که نوره سختي ورسره وشي نو زر به افغانستان ته ستانه شي.
ایمان هم دروازه ده، نیسته غونډه ده، ډېر څلوېښت کور پراته دي، دا تر زمنې مونږ
ما ته دروازه وټاکئ که نه چې ما ته ووایي سبا ځي ځي به او زه ارتم هسې زه پوهېږم چې ما بې زدي کېږي ولا چې زه ارتم دا پټه رپ چې ولي کوم علاقه ورته پاتې سم.
پولیس چا دغه دسی یاره دار که تا سره کاټ میسی پذابی داسې دې پذابی وا در دې پیسو دی پاره پنځه روپو دی پاره دا ارتم پذابی خام خا دی پذابی
یاره در لرم دا ارتم دا تنه دا نه ما دی پلار دی نیک ملک دا
خیال نور یاره خبره خدا سیده چې کوم بغیر کارت والا کسانی دغه ته پولیس والا تنگی کنه نیسی خار ته نشیتلې ولال ته مو سه مونږ کله کې یو کس هغه ولاړ و تقریبا سه و اته وی شو راځي مې کیږي چې مثال په کور کې ناستم هغه به دی اړې کولا هغه سره کار نو بس لاړ وس کنه غریب لاړ بس غریبي و است کړه وړ
د پیښور پولیس وای چې د افغان کډوال لخوا په دوی لګول شوی تورونه ناسم دي او دوی یوازې بیا اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته ستنوي. د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی و چې تر اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې دی له دې ملکه ټول بې اسناده غیر ملکي وګړي ووځي. د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان په مختلفو برخو کې د بې اسناده غیر ملکي وګړو پر ضد پولیسو چاپې پیل کړي، نیسي او په زوره یې خپلو هیوادونو ته ډیپورټ کوي. په دې کې زیاتره افغان کډوال دي. د تورخم او چمن سرحدي چارواکي وایي چې په تېره یوه میاشت کې په دواړو پولو یوې اندازې مطابق درې نیم لکه نه پورته بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي او دا لړۍ دوام لري. د کډوالو نړیوالې امدادي ادارې وایي چې په پاکستان کې څه باندې څوارلس لکه نارجستره یا بې اسناده افغان کډوال موجود دي، خو د پاکستان حکومتي ادارې ادعا کوي چې دغه شمېره خواوشه اوولس لکه نه هم پورته شوې. پا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې دوی خواوشا 14 لک افغان کډوال رجستر کړي چې په هغې کې ځینو ته پی او آر کارډونه او ځینو ته افغان سټیزن کارډونه ورکړل شوي او په دې باندې دوی څوک له پاکستانه نشي شړلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سګنې برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قامي او صوبایي اسمبلیو د وروستیو حلقه بندیو نوملړ خپور کړی دی. کمیشن پرون په بیان کې ویل چې د انتخاباتي حلقو د ابتدایي فهرست په اړه د شکایتونو د حل کولو عمل یې سرته رسولی دی. د 2023 زیږیز کال د سرشمیرنې له مخې د پاکستان آبادی څه باندې 241 میلیونه ده. همدا لامل و چې انتخاباتي کمیشن یې پر اساس په اګست کې د نویو حلقو جوړولو د بهیر پیلولو اعلان وکړ. ټاکل شوی چې پاکستان تحریک انصاف سبا د خپل مشرتابه ټاکلو لپاره ګوندی انتخابات وکړي. د تحریک انصاف وکیل علي ظفر پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن د ودانۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د ګوند مشر عمران خان د قانوني ستونزو له کبله په انتخاباتو کې نشي نوماندېدی. د زیاته کړه چې همدا لامل دی چې قانون پوه ګوهر علي خان د تحریک انصاف د لنډمهالي مشر په توګه نوموي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 23 تحریک انصاف ته په 10 ورځو کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر وکړ. د پنجاب د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز یا لمز شپږو استادانو له پاکستانه د بی اسناده افغانانو د ایستلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی. د هغو ښوونکو وکیل میاسمیالدین پرون د غوښتنلیک ترجمه کولو وروسته مشال راډیو ته ویل چې د بی اسناده افغانانو ایستل د پاکستان د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ضد عمل دی، نو ځکه د سپریم کورټ د حکومت پریکړه لغوه کړي. خو د پاکستان لنډمهاله حکومت وایي د بی اسناده بهرنیانو ایستل د ملي امنیت په ګټه دی. د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي د نومبر پر 9 د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته وویل د روان کال تر پای پورې به د بی اسناده بهرنیانو د ایستلو بهیر بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پر اسرائیلو ټینګار کړی دی چې د خپلو پوځي عملیاتو تر بیا پیلولو مخکې د په غزې کې د فلسطیني ولسي وګړو لپاره خوندي ځایونه مشخص کړي. نوموړي پرون په تل ابیب کې خبریالانو ته ویل چې اسرائیل باید د ولسي وګړو د خوندیتوب داسې بشري پلانونه عملي کړي چې ورسره د بېګناه فلسطینیانو نور مرګ ژوبله کمه شي. بلنکن دا څرګندونې په غزې تړانګه کې په جګړه کې د وقفې پر 10 ورځ کړي دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسته مشال راډیوي مجلې وخت نن مو په خبرونه کې د مومند له شاعر غزل مومند سره خبرې کړې دي. د خبرونه کوربا نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر یې مو تاسو ته په تازه غنه کې هرکلی وایم. دا ونی غزل مومن صاحب سره خبرې کوم. غزل مومن صاحب لکه څنګه چې لنوم نه ښکاری د مومندو دی او لتیرو ډیرو خسته کلونو نه په پښتو ژبه خواږه شاعری کوي. داغه په شعر او ژوند او کار باندې لنوم وړي سره خبرې ترې کوو. نو تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه واوري او د غزل مومن صاحب له افکارونه به خبر شي. نو ورزو په خبرته د واتس اپ لار غزل مومن صاحب بر سره او هغوینه دغه د ژوند او کار پاړه پښتنه کو. غزل مومن صاحب تاسو خو له ډیر وخت نه د پښتو ادب خدمت کوي، نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده او که زمونږ اوریدونکو ته دا وایي چې چاپ او ناچاپ اثر مو څومره دي؟
اول خو نجیب عامر صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې، پیرزونه، احترام، امید دی چې ټول به ښه او د صحت په خوندورو جامو کې به. خوشحاله شوم تاسو سره په دویم ځل باندې خبرې کوم، ستاسو د مینوالو سره، ستاسو د اوریدونکو سره. ټولو ته دي سلامونه او نیکی هیلې وي. تاسو پښتنه وکړله چې ډېر وخت نه پښتو ادب ته خدمت کوئ، نو خدمت خو زه به څه ویم، شاید پوهان به دا
په خدمت کې شماري که به نه شماري، برحال دا خو زموږ هغه احساسات دي چې په دغه اساس باندې مونږ ژوندي یو، د خپل ژوند دپاره لګیا یو، څه هلې ځلې کوو، شعر لیکو. نو کتابونه خو دا وخت کتاب زما نه دی چاپ، بلکې چاپ ته نږدې کوشش کوم چې یو کتاب اوس د ملګرو په غوښتنه باندې. زه اصلا د مومند د ادبی ټولنې د یو ادبی ټولنې غړی یم چې ډیره د پوهانو په معیار پوره ټولنه ده. نو موږ اکثر داسې کوو، اوس خو په زه بدم چې پښتنو کې د کتاب د چاپ کېدو د یو داسې رواج دی چې څوک د معیار چې کوم هغه دغه دی څه ورته وایي چې کوم د معیار هغه پیمانه ده، نو هغې ته ډېر کم خلک ورسیږي. او مخکې د دې نه چې دغه د معیار پیمانې ته ځان ورسوي کتاب چاپ کړي، نو مخکې د دې نه څه جذباتي څه لیکل را جمع کړي، او د هغې نه شاعري شاعرانو ورته ورکړي، او څه کتاب څو پاڼې کتاب ته جوړ کړي. زموږ بدنصیبي دا هم ده چې کوم داسې اداره نشته دی چې زموږ د پښتو د کتاب معیار وګوري چې یاره دا د چاپ کېدو د معیار دی او که نه. بهرحال دغه اوږد باس دی، دغه نه به را تېر شم، خبر به په خپل کتاب وکړم. نو د دغه ملګرو اوس د اجازه ده، د اوسه پورې د هغوی اجازه نه وه، زما د خپلې د ټولنې د ملګرو د مومند ادبي ټولنې د هغې پوهانو د هغې عالمانو اوس دا اجازه راکړه ده چې ته دې کتاب چاپ کړي. نو د هغې دپاره لګیا یم، څه هلې ځلې مې شروع کړې دي، خپل انتخاب مې اسنه سره جمع کړی دی. نو امید دی چې په لږ وخت کې به دوه درې څلور میاشتې کې به انشاءالله زما کتاب زما د اورېدونکو تر لاسونو راشي.
مننه غزل مومند صاحب. د نن دور ځوانان او پیغلې خپل شاعري له کتاب نه زیاته په سوشل میډیا باندې خپروي، تاسو دې کار ته څنګه ګوري؟
او بالکل امیر صاحب، د نن دور شاعران چې کوم دی د کتاب نه زیات په سوشل میډیا باندې فوکس کوي، مطلب بغې ته نظر ډیر زیات لري. نو اقدام خو بد نه دی، ځکه چې میډیا هم د دې دور د رابطو یو ډیره ښه او معیاري ذریعه ده. خو دې یو زه به دا هم چې یو بدعت داره پیدا کړه، یو قباحت یا غلط عادت یې داره پیدا کړه چې هر سړی په خپله کوټه کې یا په خپل د ملاستې په کټ کې سولی کې او د خپلې خوښې مالک ته هغه پوسټ کې. نو سمرګري دار چا داسې چې واوا ورته وشي، هغوی ته ډېر کمنټونه لایکونه راشي، نو بد اغېز په سړي باندې دا وشي چې سړی وګڼي چې زه یو لوی معیاري سړی یم، یو لوی معیاري شاعر یم، پوه یم. نو خلک یې د ټولنې نه لرې ساتلی دی، دغه د ټولنې نه لرې کېدل دا یو ډېر منفي اثر دی په پښتنو شاعرانو باندې. او د هغې نتیجه هم دا کېدای شي چې د پښتو د پښتو شاعري ډېره زیاته شوه، خو د پښتو د شاعرۍ معیار ډېر بې انتهایي راولوېده. نو د دغه معیار رالوېدل زه خو هم چې دا د دې سوشل میډیا یو ګناه ګڼم. الله دې وکړي چې تاسو راسه متفق یې بیا هم. نو زما خپله دغه نظر دی.
غزل مومند صاحب، د شاعرۍ معیار څنګه لوړ ساتلی شو؟ ریاضت به کوو، مطالعه به ډېره کوو، څه نورې لارې چارې هم لري، تاسو څه لار ګودر معلومه ده؟ نو که تاسو زموږ اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ.
اوس که موږ د شاعرۍ معیار برقرار ساتو، نو د هغې دپاره اول به زه دا ویم چې د ډېرې مطالعې ضرورت دی او د معیاري مطالعې ضرورت دی. د مخکې د دې نه چې سړی مطالعه شروع کړي، سړی سټډي شروع کړي، نو داسې یو نگران په ځان مقررول غواړي چې داسې یو سړی یو داسې پوه څوک چې د هغوی په نگرانۍ کې دا مطالعه وکړي. که یو اجنبي سړی نوی سړی راشي، هغه وایي چې زه مطالعه کوم، دا به څه مطالعه کوي او مطالعه به د کوم ځای نه شروع کوي، په کوم ځای به ختموي، د مطالعې طریقه څه ده. داسې خو نه کېږي چې یو سړی ډېر کتاب رخلي، هغه دې سټډي کوي او دا دې ځانته پوهه وایي یا دې ځانته د دې مطالعو په نه وساتت باندې عالم وای د سینې شکی دی یاره په دې باندې د خپل معیار هغه اوچت کی د معیار لیول مطالعه هم د یو چا په نگرانی کې کول دا یو ښه عادت دی ځکه چې کم پوهان دي نو هغوی که یو سړي ته د مطالعې معیار کیږي نو په ځای د دې چې یو سړی نه پوهیږي هغه په خپل شوق باندې مطالعه کوي نو هغسې به ونه کړی شي څنګه چې دته د مطالعې ضرورت دی نو ریاضت مخکې د مطالعې نه پکار دی او بیا مطالعه هم د دغه ریاضت په سوري باندې کول پکار دی او چې یو سړی د کم فن سره مطلب د کم جنس ته شاعرۍ سره زیاته مینه لري مطلب یو سړی په غزل پوهیږي یو سړی په چاربې ته پوهیږي یو سړی په بل څه شي باندې پوهیږي پکار دا دی چې بیا که چېرته شاعري مطالعه کوي نو اول دې دغه مطالعه وکړي او دې نه علاوه د شاعرۍ دپاره ضروري دا نه ده چې خامخا دې څوک شاعري مطالعه وکړي نور هم دې ته ډېر سټډي ضرورت دی د ډېر سټډي ضرورت دی پکې خانه ځکه چې شاعري خو زه به دا ویم چې دې وخت کې که غزل یاد او که داسې نور صنفونه مونږ راخلو نو هغې پخوا وخت کې داسې وو یو وخت کې چې مطلب غزل د چا خبره چې فقط د شوخو شعرونو نوم و یا چاربېته دغسې په یو شوخ واقعه باندې یا د دې نه علاوه د چا هغه داخلي واردات په هغې باندې د لیکل شوو څیزونو نومونه اوس خو حالات بدل شو غزل بل رنګ خپل که شاربېتې خپل رنګ بل رنګ خپل که دغسې نور صنفونو نو په کار داره چې خورا وره مطالعه وشي او د دغه مطالعې په وساطت باندې به سړی یو ښه معیاري شاعر چې کوم دی هغه همدغه رنګې برقرار پاتې کیږي
مننه غزل مومند صاحب یوه پوښتنه مې بل هم ذهن ته راځي او هغه دا چې له شعر نه بغیر ژوند کولی شي ما خو اورېدلی دی چې لکه مایی چې د اوبو نه بغیر ژوند نشي کولی همداسې په رښتینې معنا چې کوم شاعران یي هغوی له شعر نه بغیر ژوند نشي کولی ستاسو څه صورت حال دی
له شعر نه بغیر ژوند کول خو که زه خپله خبره وکړم نو زما دپاره خو ډېر ګران دی ځکه چې زه کله کله ملګرو ته وایم چې الله مکه که چېرته زه شاعر نه وی نو زه به په دې خپله معاشره کې یو لوی بدنام سړی وی ځکه جنګونه به مې هم زیات کولې بد اخلاقیانې به مې هم زیاتې کولې وجه دا وه چې که ما څه چېرته همدا احساس وی چې دا کوم اوس ما سره دی نو ماته به دا ټول خلک غلط ښکاره کېدي او په دغه اساس په ما سره بله کومه ذریعه نه وی چې زه خپل احساسات کنټرول کړم نو احساسات به مې په ژبه باندې وتلې یا په لاسونو باندې یا په پښو باندې نو هغې به په نتیجه کې دغه نتیجه به راوړلې دغه ثمره به راوړلې چې ما به خامخا په دې معاشره کې بد اخلاقي کولې کومې ته چې بد اخلاقي ویلې شي بس بد اخلاقي به ورته وایي بهرحال بیا هم نو زما د دې خبرې مقصد دا دی چې زه که خپل ژوند واخلم نو زه د شعر نه بغیر ژوند نشم کولی هغه څه چې زه په خپل وجود کې نشم ځایولی په خپل زړه کې نشم ځایولی چې زما زړه خوري زما وجود خوري زما دماغ خوري نو شعر زما یو داسې مددګار ملګری دی چې زه همدغه غم او همدغه زه به دا ویم چې همدغه څه چې زما زړه خوري زما دماغ خوري هغه زه په شعرونو کې په څو کرخو کې چې کوم دی هغه د پاڼې په زړه باندې ورکېښودلی شم د کاغذ په زړه باندې ورکېښودلی شم د خپل زړه بوج هغه راوباسم او د یو کاغذ په زړه باندې ورکېږدم هلته سنبال کړم زما دپاره خو د شاعرۍ نه بغیر ژوند کول ډېر زیات ناممکن دي او د نورو خلکو در چې خپل احساسات دي بهرحال بیا هم خو شاعري به زه دا ویم چې د یو کامیاب ژوند دپاره شاعري ډېره ضروري ده
مننه غزل مومند صاحب درته وایي چې شعر او موسیقي د ټولنې د تربیت لپاره څنګه کارولی شو
شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره کارولی هم شو او زه به دا ویم چې د ټولنې تربیت لپاره دا ډېر اهم پوینټ یا هر اهم جز هم دی ځکه چې شعر یا موسیقي به ویم شعر بالخصوص چې دا د امن نوم دی کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه په ټوپک ډز نشي کولی کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغوی کې دومره زړه نشته دی چې هغه دې قتل وکړي کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه ضرور په ناحقه باندې چا سره جګړه نشي کولی ولې چې د هغه دومره احساسات دي چې هغه احساساتو دا په خپل وجود کې دومره تړلی چې هغه دې ته نه اوزګار چې یاره بار هم څوک سوایي بارم د چاسه کارونه دی یا بارم څوک چې کوم دی هغه دشي سکی چې هغوی سره څه خبرې په کار دي. نو زه دا وایم چې شعر د ټولنې تربیت لپاره د خپل وجود نه د خپل ځان نه راواخله تر ټولو اوسیدونکو پورې زنده خلق چې څومره دي. نو د دې ټولو تربیت د ټولو نخه چې کوم دی هغه په شعر باندې کیدلی شي. که په شعر باندې مونږ تربیت نه کوو یا په وعظ او نصیحت باندې مونږ تربیت نه کوو د دې نه ورپسې لار چې کوم ده هغه د تشدد ده. نو د تشدد په حق کې خو مونږ یې نه نو مونږ ویلی شو دا چې بالکل شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره د ټولو نه همه لاره ده.
ډېره زیاته مننه محترم غزل مومند صاحب. دمره ته وایې چې نن سبا خو ډېره ادبي ټولنې فعالې دي د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې. نو دره ته وایې چې دغه ادبي ټولنې څومره ژوندۍ دي او د دې اغېز په شاعرانو باندې څومره جوت دی؟ دا اغېز منفي دی که مثبت دی؟ تاسو د دغو ادبي جرګو هلو ځلو ته څنګه ګورئ؟
ادبي ټولنې خو حتی الامکان ژوندۍ دي صنعت څه، خو البته هغه سر رسوخ یې نه دی پاتې کوم چې په کار و کومو چې مونږ ته په مونږ ته مشرانو په میراث کې پرېښی وو کومو چې پوهانو په میراث کې پرېښی وو. ځکه چې دا مخکې مونږ خبره وکړله دا زمانه چې کوم دغه د سوشل میډیا ده، نو سوشل میډیا هم داسې یو زه به ویم چې یو ړنده سترګه ده چې کله کله داسې یو سړی روچت کی چې هغه په دې باندې روچت کی چې هغه هیڅ معیار نه لري، یعنی د هغه معیار دی چې هغه معیار نه لري. ځکه چې مونږ ولیدل کله کله داسې خلک روچت کی چې هغه مطلب زه به دا وایم چې نه هنرمند دي نه د هنر پوهه یا نه هنر پیژني هم نه، خو بس بیډې په داسې یو کم پوینټ باندې روچت کی چې هغه یا د مزاق یو یا بل کم وارداتی. پر حال تاسو پوهیږئ په دې خبره او ریدونکي هم په دې خبره پوهی دي. نو ټولنې چې کوم دی هغه تر ډیره حد زه به دا ویم چې څنګه چې په کار ژوندۍ وي هغسې نه دي، بلکې زموږ نه ډیر حده پورې مړی شوي دي. او د دې منفي اثر دا دی لکه څنګه چې موږ مخکې خبره وکړله چې په شاعرانو کې معیار ختم شو. شعر په نامه شعر خو دی، خو تاریخ چې مونږ ته کم شعر پاتې کوي نو هغه ډېر کم دی. ځکه چې که مونږ وګورو د رحمان بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ مونږ ته رحمان بابا ښیي. دغرنګې د خوشحال بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ مونږ ته خوشحال ښیي. دغرنګې د دین علاوه د بابای غزل چې کوم دی د هغه په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ مونږ ته صرف دغه ښیي، دغه یو سړی راته ژوندی پاتې کوي. نو که مونږ په دغه مناسبت باندې یا په دغه سترګو باندې اوس دې ټولنو ته وګورو او په دې باندې منفي او مثبت اثر ته وګورو، نو موږ دا ضرور ویلی شو چې د پښتو شاعري خو کیږي ډیره اوس په دې وخت کې. خو زه به دا وایم چې ار دویم دریم سړی شاعر دی، ریاض تسنیم دی، الله وبخښي، هغه به ویل پخوا به چې د کاڼې اوچت که لاندې به تې دوه شاعرانو، اوس پې دوه د پاسه ناست یو درې څلور ته لاندې دي. بهرحال خو خبره مې دا کوله چې منفی اثر اوس په دې وخت کې د سوشل میډیا د وجه ډیر زیات په پښتو شعر باندې راغلی او د ټولنو هغه ژوندۍ نه پاتې کیدل څنګه چې په کارو. نو دام د سوشل میډیا زه به دا ویم چې د دې پکې ګناه زیاته ده. بهرحال خو خلاصه مې د خبرې دا ده چې ادبي ټولنې چې کوم دي هغه په شاعرانو ډیر مثبت اثر غورځوي، خو کله چې شاعران دغه ادب او دغه تنقید او دغه پوهانو د دغې د سوري لاندې څه وخت تیر کړي، دغو سره اوږه په اوږه پاتې شي یا د دغو په ریاضت کې پاتې شي.
مننه غزل مومند صاحب، خبرې خو مو ډېرې خوندورې دي. نو اوس که راته د خپلې شاعرۍ نه یو څه واوروئ، خوند به وکړي، زموږ د اورېدونکي به مزه ترې واخلي.
غنیم مات نه پسرو وینو د رنگ تورا، نه غنیم مات نه پسرو وینو د رنگ تورا، بیا نو تا څنګه ما ته راوړله له جنگ تورا. زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی،
زسر اثر خکلی وطن خکلی موسم هم خکلی خو زما غاړی ته زړنده د بدرنګ تورا زرکی زستا په خایست هیڅ تبصره نه کوم خو په خلګی کې دی سنبالې خزنګ تورا زب درولم د قلم تیر خونکار سکا زب درولم د قلم تیر خونکار سکا تک راوړی نو ځان سره راوړه فیرنګ تورا غزل څه په هنر اوایي د جنگ فضائل غزل څه په هنر اوایي د جنگ فضائل نو وایي دا چې غرزوي دي لګړنګ تورا شیرونه نور دی چی پلاس کی زړه وړما پسترګو کی دنیا راوړما پلاس کی زړه وړما پسترګو کی دنیا راوړما د خپل قامت په وګو ساندې ساندې سارا وړما او اوس په یو څو چغی پر بندو دروازو وخم اوس په یو څو چغی په بندو دروازو وخم بیا که فرهاد شومه دا غرونه به په شاره وړمه او د ښکلو خاره نازنینو هسې رنګ وخلې د ښکلو خاره نازنینو هسې رنګ وخلې ګنې زه زړه صفا له هرې اشتها راوړمه او د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه نه تور اوړم او نه سر د اژدها راوړم د ژوند خبره د لزنې هر بشر نیسم نه تور اوړم او نه سر د اژدها راوړم سو دانی اوخ کې د غزل په تماشبینو ویشم سو دانی اوخ کې د غزل په تماشبینو ویشم زه دغه درد د څو لفظونو پر ازا راوړم شیرونه نور دی چی غرونه څه نه وای او ستوري څه بیخی نه وای غرونه څه نه وای او ستوري څه بیخی نه وای ما ته سپین سترګي هوا حال د ورک لالی نه وای ستا مخ بستایم د خپل ما زړه به څه نه وایم ستا مخ بستایم د خپل ما زړه به څه نه وایم ځینې خطونه چاته څوک تر خیری نه وای د نوحګرو قافلو سره مو ژوند روان دی زړونه مو وایي خو سندرې مو تندي نه وایي او د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم په دې ځنګل کې څوک حالونه د زړګي نه وایي او غزل به مړ شي خو دا قام زوال له نه ورکوي غزل به مړ شي خدا قام زوال له نه ورکوي غزل به ګم شي خو په دې ژبه هندي نه وایي
ډېره مننه غزل مومن صاحب که درته ممکنه وي یو بل غزل هم زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړئ
دار په خار کې گویا خله په کرایه هم نه و د غرونو غرونو وجودونو بسایه هم نه و او د خدای لویر مو نازک ته لاس نه اچو د خدای لویر مو نازک ته لاس نه اچو گنی دخکل دوم رڈی را سرسایا هم نوا او تزلون ما تو تا کاروان دا سفر نو عادت تزلون ما تو تا کاروان دا سفر نو عادت یری تیار هم وا پا گاڑی کی پایا هم نوا او اوخ کی دی کرخی درنجو لستر گما تکللی زما د نراتلو خبره نمایا هم نوا او ما ته تسنیم میراث کی پریخو هنر د غزل ما ته تسنیم میراث کی پریخو هنر د غزل گنی زما داس ممتاز پرایا هم نوا
ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکه او په دې خپرونه کې مو سره برخه واخیسته.
نجیب امیر صاحب ستاسو زیاته مننه چې مال مو په دغه ښکلي او ګلورین پروګرام کې مقرره کړله. د اوریدونکو هم زیاته مننه چې ما او تاسو یې واورېدلو، بلکې زه یې واورېدم. الله دې وکړي چې دغه ملاقاتونه زمونږه بار بار وشي تر بل ملاقاته پورې. په الله دې سپارم ټولو ملګرو ته نیکې هیلې او بیا یو ځل سلامونه. ټول راته ژوندي اوسئ، د امن په کالو باندې ښایسته اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو ښه او د راحت نه ډک ژوند نصیب کا. جزاک الله.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رډیوي مجلې ته غوږ وئ. له همدې سره به دا ګڼه تړو او بله اونۍ به د نو او نورو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان.
شی خالونا ود تور پی کی مرمنی پتن سنگا واڑا او چ دیوان شی خالونا ود تور پی کی مرمنی پتن سنگا واڑا ود تور پی کی مرمنی پتن سنگا واڑا تور پی کی مرمنی مردی اڑندا شا او چپتا او بروڑی نا ود تور پی کی مرمنی پسنگ سنگاوا ود تور پی کی مرمنی پسنگ سنگاوا مرمنی نور می دفوگا او زڑگی ما خلاصا رونا ود تور پی کی مرمنی پتنگ سنگا وارا ود تور پی کی مرمنی پتنگ سنگا وارا
کی مرمنی تیری تیری دی او عشقان لالا وینا ود توپی کی مرمنی پچن سنگا واوا ود توپی کی مرمنی پچن سنگا واوا او چی دیوران شی خالونا ود توپی کی مرمنی پچن سنگا واوڑا او چی دیوران شی خالونا ود توپی کی مرمنی پچن سنگا واوڑا ود توپی کی مرمنی پچن سنگا واوڑا